السلام علیکم وخت په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سولې د موسیقي 2 ساعت خبرونه مواردله د یو بل خبري خبرونه پیل سو چې تر 2 بجو پرې دوام کوي د خبرونه ز قاسم سولمل درامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کوم چې پکښه د افغانستان سیمه نړۍ پاړه خبرونه راپورونه او بلابل خبري مطالبه اوریدلای سي د نن ورځې د سر راپور مو دا دی چې د افغانستان سرحدي ځواکونه وایي چې لا هم پاکستانی پوځیان د پکتیا ولایت مربوط د انګور اډې په سیمه کې په وقفه شکل د تاسیساتو په جوړولو لګیا دي نو راپورونه هم ستاسو د خبرونې په دوهم نیمه کې دوه ونیس پروګرامونه حقیقت څه دی او تاندې څنګه هم خبرېدو ته چمتو دي خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د پاکستان په شمال کې د موسمي بارانونو له کبله بهیدلو سیلونو د شپاړسو تنو ژوند اخیستی او د یو شمېر کسانو کورونه نړولې دي نړیوال خبرونه بل شروسته وړاندې سي لمړی کورونی خبرونه لرو صفی الله ستانګزی وړاندې کوي
سلام ده خبرونو سره ټکی د افغانستان سرحدي پولیسو عمومي قماندان ته د ویچ پاکستاني فوجان لا هم په پکتیکا کې افغان پولیسو ته څرمن تاسیسات د جوړولو کارونه مختوړي په بدخشان کې امنیتي چارواکي وي په وردجو او شهدا ولسوالۍ کې افغان فوجان له وسلوالو مخالفینو سره جګړه کړې چې پکې یو شت مخالفین وژل شوي دي نور خبرونه هم درته خبرو پوره خبرونه د افغانستان د سرحدي پولیسو عمومي قماندان تاییدوي چې پاکستانی پوځان لا هم په پکتیکا کې افغان پولیسو سره د تاسیساتو د جوړولو کارونه مختوړي پاسوال رحمت الله روفي ازادي راډیو ته ویل کڅ هم د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د افغانستان او پاکستان پولیسو ترمنز د پاکستانی پوځانو لخوا د تاسیساتو د جوړولو کار نه دی بند شوی خو د دې لانجې د حل لپاره ډیپلوماټیکي حل ځلې روانې دي
دې په هغه کې چې جوړوي هغه تاسیسات دا شی دی کله جوړوي کله فیصله نه جوړوي اما کار دیپلوماتیک روان دی چې په دې سره کې شورای امنیت او وزارت امور خارجه دفاع او داخله په دې جره وبس کړي چې د ویلار اساسي نه ورسیږي
پاول سیجرګه کې د پکتیکا استازي وایي چې افغان حکومت باید په پاکستان فشار راولي او انتر ملګرو ملتونو پورې دا مسأله ورسوي چې د دغو تاسیساتو جوړول بند کړي د برمل پنګور راسي مکیل سمودي رئیس پاکستاني فوجان تاسیسات جوړوي چې یو ځل افغان فوجانو جګړه هم سره کړې او څو پاکستاني عسکرو ته مرګ ژوبله اړولې ده د بدخشان امنیتي چارواکي وایي چې په وردوج او شهدا ولسوالیو کې افغان پوځیانو له وسلوالو مخالفینو سره جګړه کړې چې پکې یو شت وسلوال طالبان وژل شوی او اته نوري ټپیان دي د بدخشان د امنیت قمانداني ویاند لال محمد احمد زینن ازادي رادیو ته وویل چې دا جګړه لدریو ورځو راهیسې پیل شوې او اوس هم دوام لري ښاغلی احمد زی وویل چې اکثر مخالفین د بهرنیو هیوادونو اوسیدونکو کې د جګړو کې امنیتی ځواکونو او عوامو خلکو ته کوم مرګ جوړه نه ده اوختي په عین حال کې د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ادا کوي چې په وردو جولسوالی کې د دوی جنگیالیو لاسو افغان فوجانو ته مرګ جوړه اړولې ده د ننګرهار امنیتی چارواکي وایي چې په جلال آباد ښار کې نننۍ چاودنی دوه پولیس او دوه ملکان ټپیان کړی دي د ننګرهار د امنیت قمندانې مطبوعاتي مسول حضرت حسین مشرقیوال ازادي رډیو ته ویل چې نن شاوخوا 9 بجې د جلال آباد ښار د غلام محمد څلور لارې سره نږدې د پولیسو د تلاشۍ سره نږدې د ځای پر ځای شوي ماین د چاودنې له امله دا کسان ټپیان شوي دي بلخو د ننګرهار د عام روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاموال وایي چې د پیښې ځای څخه ورته شپږ تنه زخمیان او یو جسد اورول شوی دی او افغانستان او عمان نن د نړیوال جام د شلاوریزو سیالیو په غوراوي تورنمنت کې د پنځم مقام پر سر خپله لوبه پیل کړې ده دغه لوبه لومړی عمان پیل کړې او په اوسلو اختورونو کې د دوه لوبغاړو په سوج او په او اورونو کې د دوه لوبغاړو په سوځیدو سره وڅلويخت منډې کړې دي تمه ده د عمان لخوا هر هغه ټاکل شوی هدف د افغانستان د ټیم لخوا پوره او افغان ټیم دغه هدف پوره کړي نو د پنځم مقام ګټونکی به وي افغان ټیم په غوراوي سیالیو کې تر دې مخکې د نړیوال جام لوبته لار پیدا کړې ده د 2018 کال نړیوال جام لوبي په هند کې ترسره کیږي د افغانستان خبرونه هم دلته ختميږي د سیمې او نړۍ خبرونه ملالې بشیر در اوروي
ازادي د پاکستان په شمال کې د موسمي بارانونو لکبل بهیدلو سیلونو د شپارستون ژوند خسته یو د یو شمیر کسانو کورونه نړولې دي. د اروپای ټولنې مرستندوی دفتر تیر ورځ ویل چې د خیبر پښتونخوا په چترال کې سړکونه پلونه او کرهنیز حاصلات سخت زیانمن سوي او سیلونو تر 2.5 لک ډیر کسان اغیزمن کړي دي. په چترال کې د پولیسو یو افسر عبدالقیوم نن وویل چې ژغورونکو د کورونو شاوخوا د مړیو جسدونه موندلي دي. رویټرز خبری آژانس تیره ورځ راپور ورکړ چې د سیلونو د تلفاتو شمیر لږ تر لږه 28 ته رسیدلی دی. سیلونو بلوچستان هم سخت ځپلی دی. داسې اټکل کیږي چې سبا او بل سبا به هم په پاکستان کې باران وي. د متحده ایالاتو د جیولوجی سروې له اټکل سره سم د 5.1 رشتر په کچه زلزله د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې وسوه. پاکستانی چارواکي وایي چې دوی د ورانیو او یا هم تلفاتو راپور نه دی ترلاسه کړی. د راپور له مخې په اسلام آباد کې خلکو ویلي دي چې د شپې 2 بجې زلزلې د ودانۍ ولړزولې. ټاکل سوی ده چې د ایران جکپوړي ډیپلوماټ جواد ظریف کویت، قطر او عراق ته ولاړ سي او له تهران سره د سیوي اټومي تړون په اړه توضیحات ورکړي. د عربستان په مشرۍ د خلیج هیوادونو د دې تړون په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. د تړون له مخې به پر ایران له 2006 کال راهیسې یو شمیر لګېدلي بندیزونه د دې په بدل کې لري سي چې ایران خپلې اټومي هڅې محدودې کړي. په خلیج کې د ایران ګاونډي عرب هیوادونه دا اندېښنه لري چې له دې تړون سره به ایران چې په عراق، سوریه، لبنان او یمن کې مداخله کوي په یوه ځواک بدل سي. د ایران د اسنا خبري آژانس او تهران ټایمز په وینا جواد ظریف په نن کویت ته ولاړ سي، بیا به د عراق مذهبي ښار نجف ته ورسي او په سبا به یې بغداد ته سفر وکړي. ایران د امریکا د لوړ پوړي ډیپلوماټ پر خبره اعتراض کړی دی چې ویلي و که ایران د اټومي وسلو په اړه خپلې ژمنې عملي نه کړي د امریکا لخوا د نظامي عملیاتو سره مخامخ کېدای سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په نیویارک کې د بهرنیو چارو د شورا مخې ته د امریکا د دفاع د وزیر خبره تکرار کړه چې وایي که ایران له نړیوالو قدرتونو سره له موافقې څخه سرغړونه وکړي نظامي عملیات اوس هم یو انتخاب دی چې دغه هیواد د اټومي وسلو له ترلاسه کولو څخه راوګرځوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ته جان کیری دا خبرې د افسوس وړ او د ایران د خلکو پر وړاندې بې ګټې ګواښونه وبلل. د ویل چې داسې ګواښونه باید تیرې پیړۍ ته پرېښودل سي. د ده په وینا کیری او امریکایي چارواکو بیا بیا منلې ده چې داسې ګواښونه د ایران د خلکو پر اراده هیڅ ډول اغیز نه لري، نو ځکه دا به د امریکایانو لپاره شوي چې له خپلو پخوانیو عادتونو څخه لاس واخلي. یو استرالیایی نرس چې ویلی و په زور د اسلامي دولت په نامه د سخت دریځ ډلې د غړیو درملین تړل ستل سوی و نن په سیډنی کې د ویډیو لاره محکمې ته وړاندې سو. د پولیسو د اعلامیې له مخې نه دیرش کلن ادم بروکمن د سې شنبه په ورځ ترکی پولیسو ته ځان تسلیم کړه او په سوریه کې د جګړې په تړاو نیول سوی دی. د سیډنی په محکمه کې له حاضر دوه وروسته بروکمن د تروریزم پر وړاندې د مبارزې ځانګړي ځواک پر غوښتنه ملبون ته ولېږل سو. د استرالیا رسنیو ته وویل چې سوریه ته د بشري مرستو په ماموریت تللی و خو هلته له ټپي کېدو وروسته له داعش سره یو ځای کېدو ته اړ ایستل سو. او د چین یوې محکمې نن د یوې ممنوع مذهبي ډلې د شوونو د خپرولو په تور 15 کسه په بند محکوم کړي دي. دغه 15 کسان د څښتن تالا د کلیسا په نامه ډلې غړي وو چې د قانون ماتولو د معتقدینو په استخدام او تبلیغاتو په تور په 2 او 3 کلونو بند محکوم سول. د دې ډلې غړي داسې باور لري چې حضرت عیسی د دې ډلې د مشر د میرمنې په بڼه راژوندی سوی دی. دغه ډله د 1400 ډلو په ګډون په رسمي توګه ممنوع سوې ده. په 2014 کال کې یو ویډیو خپره سو او پکښې د دې ډلې دوه غړي ښکارېدل چې په مکډونلډ رستوران کې یوه ښځه په وهلو ډبولو وژني. د دې ډلې هغه دوه غړي وروسته په اعدام محکوم سول. د خبرونو پای.
د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه مول ازادي رادیو واردل. د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب پاڼه همسته پته ده ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی او ار جی او وړاندې په خبرونه کې. روانه خبرونه کې اوري چې د افغانستان د سرحدي ځواکونو چارواکي وایي اوسم د پکتیکا ولایت په انګور اډه سیمه کې په وقفې توګه د پاکستاني ځواکونو لخوا د تاسیساتو جوړول روان دي.
اعداد موږ دغه شی ده چې د زموږ خاوره ده. نو دی په خوا کې چې جوړوي هغه تاسیسات دا شی دی کله جوړوي کله فیصله نه جوړوي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د هیواد په نهوي شو ولایتونو کې د شری ضد واکسین کمپاین پیل کړی دی. د افغانستان په اړه نور راپورونه هم لرو. په نړیوال مسایلو کې د عراق پر کوردمیش سیمو د ترکی جنگیل وتکو د پرونی بریدونو په اړه درته راپور لرو. د خبرونې په دوهم نیمه کې حقیقت څه دی او د ځوانانو اونیس پروګرام تاندې څنګه هم خبرې دوته چمتو دی. د تاندې څنګه د پروګرام موضوع دا ده،
د کبانو د نیولو پر مهال کوم مهم خبرو ته پام پکار دی چې د ښکار شوخ متاسي او یا نورو وړو کبانو ته زیان ونه رسوي.
او پر درو بجو تر خبرونو وروسته تر شنه اسمان لاندې ژوندۍ خبرونه هم لرو. هیله ده چې را سره ملتیا وکړي. تاسو زموږ غلازه دی رادیو او رادیو د خبرونو لومړی راپور ته. د افغانستان د سرحدي ځواکونو چارواکي وای اوسم د پکتیکا ولایت په انګورو اډه سیمه کې په وقفه توګه د پاکستانی ځواکونو لخوا د تاسیساتو جوړول روان دي. د دې ځواکونو چارواکي وای د انګورو اډه سیمه د تاریخي اسناد لمخې د افغانستان ملکیت ته خلتی رو کابو څلويشت کلونو راهیسې د نامنې لامل د ډورن کرشې پر پخوانی حالت نه ده پاتې. په ولسی جرګه کې د دغه ولایت استازي هم تاییدوي چې پاکستانی ځواکونو د تاسیساتو له جوړولو لاس نه دی اخیستی. په ورته وخت کې د بهرنۍ چارو وزارت وایي په دې هکله ډیپلوماتیکې هڅې روانې دي چې پاکستانی ځواکونه په سیمه کې د تاسیساتو جوړول ودروي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
د افغانستان د سرحدي ځواکونو چارواکي تاییدوي چې پاکستانی پوځیان لا هم د انګور اډې په سیمه کې په وقفه یي ډول د پوځي تاسیساتو جوړولو ته دوام ورکوي. افغان سرحدي ځواکونو وسوس د پاکستانی ځواکونو د دې کار پر وړاندې غبرګون ښودلی و چې په نتیجه کې د دواړو لورو ترمنځ نښته شوې وه. د افغانستان د سرحدي ځواکونو قمندان رحمت الله روفي آزادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت باید په دې برخه کې له ډیپلوماتیکو لارو څخه کار واخلي.
اعداد موږ دغه شی دی چې دا زموږ خاوره ده، اما په وخت او زمان سره دغه جنجیر خورېدلی دی. نو دی په خوا کې چې جوړوي هغه تیسات دا شی دی، کله جوړوي کله فیصله نه جوړوي. اما په دې سه کې شورای امنیت و وزارت امور خارجه دفاع و داخله په دې جر و بس کې دي چې د یوې لارې اساسي نه ورسېږو. دا مسله خاموشه نه ده. په دې سه کې کار کېږي چې کومې نتیجې ته رسېږو، بعد چې تصمیم نیسو دا بعدي خبره وي. یعنی اوس ډیپلوماتیک کارونه روان.
افغان چارواکي وایي د تاریخي اسنادو له مخې د انګورو د اډې سیمه د افغانستان د خاورې یوه برخه ده، خو له کابو څلوېښتو کلونو راهیسې په هیواد کې د جنګونو او د حکومتونو د نه پاملرنې له امله دغه سیمه ورو ورو د پاکستاني ځواکونو تر ولکې لاندې شوه. شاوخوا درې اونۍ مخکې د پاکستاني ځواکونو لخوا د تاسیساتو د جوړولو پر وړاندې د افغان پولیساتو ځواکونو غبرګون د دواړو خواو ترمنځ د نښتې لامل شو چې په نتیجه کې دواړو خواو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. په ولسي جرګه کې د پکتیکا د خلکو استازی نادرخان کټوازی هم تاییدوي چې د انګورو د اډې په سیمه کې اوس هم پاکستاني پوځیانو د تاسیساتو جوړول نه دي ودرولي.
اوس هم دغه په تاسیساتو باندې داسې په څرګند ډول باندې نه کوي، خو د شپې کله کله کار ورباندې روان وي. البته پاکستان باید ډیپلوماتیک فشار ورباندې راشي، او که چېرته په هېڅ طریقه باندې پاکستان نه شاکېږي او غواړي چې د افغانستان په خاوره کې دننه د خپل تاسیسات جوړ کړي، بیا د افغانستان ولس، د افغانستان خلک، د افغانستان قومونه دې ته ولاړ دي، خصوصا د پکتیکا قومونه دې ته تیار ولاړ دي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي موضوع یې له ډیپلوماتیکو لارو له پاکستاني مقاماتو سره شریکه کړې او هڅې روانې دي چې پېښې ستونزې ته د حل لارې وموندل شي. د پکتیکا ولایت د برمل په ولسوالۍ کې د انګورو اډه یوازینۍ سرحدي سیمه نه ده چې پاکستان پرې تېری کوي، بلکې دوه کاله مخکې پاکستاني ځواکونو د ننګرهار ولایت د ګوشتې په سیمه کې هم ورته تېری کړی و او غوښتل یې چې د افغانستان په خاوره کې تاسیسات جوړ کړي. خو په هغه وخت کې هم د افغان سرحدي ځواکونو او مقابل لورې ترمنځ نښته شوې او دواړو لورو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې وه. دغو سرحدي تیریو ته په کتو سره کتونکي خبرداری ورکوي چې که افغان حکومت د دې ډول لانجو د هوارې لپاره مناسبه لاره خپله نه کړي، ممکن په راتلونکي کې د افغانستان یو شمیر نورې سرحدي سیمې هم له لاسه ووځي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
د تاسو کولی سئ د ازادي راډیو د افغانستان په سترو شهرونو کې د افم په 15 څپو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو صاف او واضح شکل سره واوري او که انټرنیټ ته سئ د ازادي راډیو خبرونه کولی سئ په ژوندۍ بڼه په ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اور کې واوري او د غرس راپورونه ولولي. وسم د راپورونو دوام ته پام وکړئ. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت د هیواد په نهوي ولایتونو کې د شری ضد واکسین کمپاین پیل کړ. د دې وزارت چارواکي وایي چې د شپږ ورځو دغه کمپاین په موده کې به د 50 کلونو څخه ټیټ 15.5 میلیونه ماشومانو ته واکسین تطبیق سي. یوسف خان زدران په دې اړه راپور راکوي.
په داسې حال کې چې په افغانستان او نړۍ کې د شریل ناروغیو څخه د مړینې کچه کمه شوې، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په راتلونکو کلونو کې به د دغې ناروغۍ د بشپړ له منځه وړلو لپاره کار وکړي. د دې وزارت چارواکي چې د شنبې په ورځ یې د شری ناروغۍ په ضد شپږ ورځنۍ د واکسین کمپاین پیل کړ وایي د دغه واکسین له لارې به د نهو میاشتو څخه تر 15 کلونو پورې شاوخوا 5.5 میلیونه ماشومانو ته واکسین تطبیق شي. د عامې روغتیا وزارت د پالیسۍ مرستیال احمد جان نعیم د کمپاین د پرانیست په غونډه کې رسنیو ته وویل سږ کال غیر نورمال ولست شری ناروغي پیښه ثبت شوی او له دې سره دغه وزارت مخنیوي فعالیتونه ډیروي.
د عامې روغتیا وزارت د تجمن دی چې د ناروغي د بشپړې لا منځوړنې لپاره پر راتلونکو کلونو کې د شری واکسین لمړی او دوهم دوز د پوشش کچا 95% ته ورسوي. د دې کمپاین موخه د شری د یو دوز واکسین تطبیق د 15.5 میلیونه د نه میاشتو څخه تر 15 کلونو ماشومانو لپاره ده.
غلې نیم وای په قندار، خوست او هلمند کې دا کمپاین لا د مخه کړی او په دوه نور ولایتونو بادغیس او نورستان کې د زینستون زلامل اوس وخت دا واکسین نشي تطبیقولای. لدې سره د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په دغه هیواد کې پیښیدونکو د شری ناروغیو او یا لدې عمل د مړینې دقیق ارقام نه لري، خو وای د 13 کلونو په پرتلې اندازه خورا کم شوې ده. په داسې حال کې چې په افغانستان کې په 2008، 2009 او 2012 میلادي کلونو کې هم ورته د شری ضد داسې کمپاینونه شوي دي. د روغتیا د نړیوال سازمان چارواکي وایي افغانستان په دغه برخه کې تدریجي پرمختګ کړی دی. په افغانستان کې د روغتیا د نړیوالې ادارې استازي سوپریا وایي چې هیله لري تر 15 نورو کلونو پورې په افغانستان کې د شری ناروغۍ په بشپړ ډول کنټرول شي.
موږ 2006 میلادي کال هدف ټاکو چې د شری ناروغۍ کنټرول پیدا کړي. افغانستان په تیرو 16 کې د دې ناروغۍ څخه ډېر ځورېدلی، خو اوس یې تدریجي پرمختګ کړی چې د شری پر ضد ضروري و. موږ بیا ټینګار کوو چې افغانستان په نړیوالو مرستو سره په تدریجي ډول دغه او د ګوزن ناروغۍ راکمې کړي، تر دې چې د دغو ناروغیو څخه یو خالي هیواد ولرو.
بلخوا د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وچې صندوق یا یونیسف د معلوماتو له مخې دا مهال په نړۍ او په تیره بیا آسیا او افریقا کې د 40 میلیونو څخه ډېر وګړي د شری په ناروغۍ اخته او هره ورځ شاوخوا 330 ماشومان د دغې ناروغۍ له کبله مړه کېږي. ډاکټران وایي د شری ناروغۍ څو مرحلې لري چې لومړی ناروغ ته ولګي پیدا کېږي، ستونه یې درد کوي، سترګې یې سرې اوړي تبه کوي، وروسته یې پر وجود سرې او نسواري رنګه دانې راخیجي. دوی وایي د شری په وړاندې د واکسین تطبیق ضروري دی او واکسین شوي ماشومان په شری ژر نه اخته کېږي. ډاکټران وایي که واکسین شوي ماشومان بیا هم په شری اخته شي، خطر یې لږ وي او کله هم د مرګ له ګواښ سره نه مخ کېږي.
ازادي راډیو له ونه تر ورځې پونه کې
بیا هم د افغانستان اړوند مسایل باندې تم کېږو. د افغانستان د نامنې په ارتباط باندې درته معلومات لرو. راپورونه وایي چې له تېرو درو ورځو راهیسې د بدخشان په وردوج ولسوالۍ کې وسلوال طالبان له افغان ځواکونو سره په نشته بوخت دي او هلته جګړه روانه ده. دا چې د دې جګړې وروستي جزئیات څه دي او جګړه کوم ځای ته رسېدلې ده، همدا شېبه راسره د ټلیفون په مستقیم تماس د بدخشان د امنیت قمانداني ویاند لال محمد احمدزی صاحب راسره دی. احمدزی صاحب، خبرونې ته په خیر راغلاست. دا وردو جګړه که براتو وایست چې وروستي معلومات یې څه دي، دا جګړه کوم حد ته ورسېدله او دغه راز د بدخشان په نورو کومو سیمو کې آیا نامنۍ اوس هم شته او که نه؟ مهرباني.
زه هم په خپل وار خپل سلامونه تاسو او تاسو قدرمنو اورېدونکو ته وړاندې کوم. درې ورځې کېږي په بدخشان کې موږ په درې ولسوالیو کې جګړه لرو چې د وردوج ولسوالۍ ده، بارک ده او همداشان د شهدا ولسوالۍ. په دوه ولسوالۍ کې اوس وضعیت ښه دی، خو په وردوج ولسوالۍ کې همدا اوس هم جګړه روانه ده. په دې درې ورځو کې مخالفینو ته مرګ ژوبل هم اوښتې چې 21 کسه مخالفین وژل شوي، چې زیاتره یې بهرني وګړي دي او یو شمېر قوماندانان یې هم ژوندي نیول شوي. خو اوس موږ هلته یو مشترک بیز لرو چې ملي پولیس، محلي پولیس، ملي اردو، دوی پکې لري. په دې بیس باندې درې ورځې کېږي چې مخالفینو له څو خواوو نه برید کړی او دوه ورې په شاتم بول شوي. خو تېره شپه یې هم یرغل وکړ په دې بیس باندې. اوس هم زموږ ځواکونه په جګړه کې دي له مخالفینو سره. نو موږ د مرستې غوښتنه کړې چې انشاءالله مرسته به راورسېږي. نو دې ته امیدوار یو چې مخالفین بېرته په شا شي.
بله، البته په بدخشان کې د عملیاتو پلان سه احمد زیسب کنه، یعنی لکه کندوز غونډې چلته پر عملیات د حکومت دخوا پیل سوله. په بدخشان کې وضعیت څنګه دی؟ آیا عملیات مخکې پیل سوی و او سم جریان لري که په آینده کې داسې څه کوم پلان تر لاس لاندې دی او کنه؟ تاسو په جریان کې اوسئ؟
څو ورځې وړاندې په یمګان ولسوالۍ کې چې مخالفین وو، یمګان ولسوالۍ نیولې وه، بېتم ولسوالۍ ترې ونیوله، عملیات هم پیل کړل. هلته سل تنه مخالفین له منځه ولاړل او همداشان ځینې قومندانان یې ژوندي ونیول شول. او درغام مرزوب له مخالفینو ته په یمګان ولسوالۍ کې واوښته. دوی له دې وتښتېدل او د یمګان او دوچ تر منځ یوه سیمه ده، هغې سیمې ته یې پناه وړې. نو هلته دوی منسجم شول، غوښتلې چې امنیتي ځواکونو ته زیان واړوي او یا هم په دغه بیس باندې د برید له امله امنیتي ځواکونه تاوان ویني. خو خوشبختانه په بریا سره مو دوه وارې د مخالفینو بریدونه په شا وتنبول. او نن شپه چې برید کړی په دې بیس باندې له څو خواو نه، خو اوس هوا لږ خړه ده په دې سیمه کې چې موږ هوایي ځواک څو وارې سیمې ته ولاړ. هوایي بریدونه دوی ترسره کړي، خو وینو سپلای د هوا د خرابوالي له وجې بېرته راغلل فیض آباد مرکز ته. موږ د پخ او چنیز عملیاتو پلان په نه یوازې په وردوج کې، په ټولو سیمو کې چې مخالفین نه غواړي سر پورته کړي موږ یې لرو او عملیات به کوو او دوی ته به دې مجال نه ورکوو چې نام
نیګانم. او نو په دغه ولایت کې د وضعیت په کتو آیا نور ځواکونو ته هم ضرورت شته؟ په مرکز داسې ویل دي مرکزی حکومت چې دوی به ځواکونه درسته وي.
بدخشان یو ډیر پیچلی او غرنی سیمه ده. د دې ولایت دی چې تاسو د افغانستان ملي اردو او ملي پولیس ټول په بدخشان ولایت کې ځای کې او د خلکو مرسته مې د امنیت ټینګښت په اسانه نه وي. خو نور ځواکونو ته هم موږ اړتیا لرو. مرکز څخه مو غوښتنه کړې چې انشاءالله دغه ځواکونه به زر تر زره فیض آباد ته راشي او هلته به د دغه ځواکونو مرستې ته ورپېښ کړي.
بله، او په دغه جګړو کې ساس سره بهرني ځواکونه هم همکاري کوي او کنه یوازې افغان ځواکونه دي چې عملیات پر مخ وړي؟
یوازې افغان ځواکونه دي چې په جګړو کې دوی خپل پلان جوړوي، عملیات کوي او هغه سیمې چې مخالفینو شتون کې دي هغه سیمې د مخالفینو له شتون څخه پاتې دي. دلته یوازې افغان ځواکونه دي، بهرني ځواکونه ونډه نه لري.
بله، او د روسي پښتنې په توګه کړه ته ځواب راکړي چې تاسو ول دغه حمله کوونکی یا مخالفین ټول بهرنیات بادي یا زیاتره اکثر بهرنیات بادي؟ که دقیق نه وایست د کوم ملکونو دی شمیرې څومره دی تخمینا؟ کړه ته وایست په څه شمیر به دوی مېرمن؟
دلته په بدخشان کې په تاجکستان، د هیواد ترستان، ستالي د ترکیه هیواد ترستان، ستالي د پاکستان، ستالي د قرغزستان، ستالي د چچین، ستالي د مختلفو د ازبکستان ترستان ستدي. نو دوی هغه سیمه چې موږ پاکستان هیواد سره پوله لرو دوی له خوا او دې خوا راځي. نو دلته هغه ترستي عمل ترسره کوي، خو موږ تر هغه ته پورې چې دوی غواړي خپل بریدونه وکړي مجال ورته نه ورکوو. او انشاءالله ډېر زر به هغه ځالې د مخالفینو چې اوس هم په بدخشان کې دي هغه هم پاکستان شته.
بله، احمد زی صاحب محترم، ستاسو د معلوماتو څخه یوه نړۍ مننه کوم. د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو، د بدخشان د امنیت قومندانۍ ویاند لال محمد احمد زی صاحب چې د بدخشان په ولایت کې د روسي نامنۍ پرتبات باندې معلومات راکول. د دوی د څرګندونو او معلومات پر اساس چې د بدخشان په درو ولسوالۍ لکه وردوج، بهارک او شهدا کې نامنۍ موجود وي چې په دوو ولسوالۍ کې اوس وضعیت ښه دی، خو په وردوج ولسوالۍ کې لا هم جګړې روانې دي او وسلوال خپل مقاومت دوام ورکوي.
از کابل تا زابل،
لا هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سهار
از رادیو آشنا صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د آشنا رادیو خبرتیا مو لازدی رادیو څخه واوریدل چې پر همدې څپو باندې د ماشام له وو بجو څخه د سهار تر وو بجو پرې خبرونه لري، خو د سهار د وو بجو څخه بیا د ماشام تر وو بجو پرې د اف ام 13.5 څپو پر پستر و شارونه که البته او پتول افغانستان که پا منزنه دول سوش پشنوی چپو در زدیر دو خبرونی او ریدلی سی. اوس به هم داوارو چی ده کابل چپ رسپانو پا نننه و گرنو خبرونی که پر کم مطالبو باندی لکنی کردی دی دغه رسپانو تا اسدالله لودین کتنه کردی.
در کابل چپ نننه و رسپانو یو زلبیا خپل مطالب او تبصیره د سول پا اره روانو پر مختگونو او در روانو نامنه و اغیزو تا زنگلی کردی. انیس دولتی و رسپانو پا خپل سر مقاله که لیکلی چه لیوی قوی موزی څخه به د سول خبری اتره پیل کړو. په سرمقاله کې راغلی چې افغان حکومت او طالبان د سول په اړه اوس حساس مرحلې ته رسیدلی او هغه خبرې شاته پریخي چې ویلې د سوک جواب به پر سوک ورکوي. سرمقاله لیکونکي ویلي چې د حامد کرزی په مشرۍ په خوانی حکومت هم سول ته ډیره هڅه او په دې لار کې ډیر لګښتونه وکړل خو نتیجه یې ور نه کړه. لیکوال سپارښتنه کړې چې حکومتي چارواکي باید د سولې په خبرو کې احتیاط وکړي، څو خدای مکړه د سولې په ځای بل داسې څه ونشي چې جبران به یې ستونزمن وي. افغانستان ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې لیکلي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغانستان د سولې له بهیره ملاتړ کړی دی. ورځپاڼې د ولسمشر اشرف غني او باراک اوباما وروستیو ویډیویي خبرو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې اوباما له افغان حکومت سره ژمنه کړې چې د سولې په برخه کې به له دوی څخه خپلې مشورې ونه سپموي. ورسپانی لیکلی چې باراک اوباما د سیمې په کچه د اقتصادي او امنیتي همکاریو د ټینګښت په برخه کې هم د ولسمشر اشرف غني رول ستایلی دی. سرنوشت خپلواکي ورسپانی بیا د وروستیو ناامنیو په اړه خپل سرمقاله کې لیکلی چې د روان کال له پایله تر اوسه څه باندې 100,000 کورنۍ د ناامنیو له امله بې ځایه شوي دي. په سرمقاله کې راغلی چې د ټول هیواد په کچه کورنۍ بې ځایه شوي کسان له ستونزو سره مخ دي، خو د لیکوال په خبره د ننګرهار خلک چې د داعش او طالبانو له ویرې بې ځایه شوي د ګرمې هوا له کبله یې ژوند ډیر تریخ شوی دی. د سرمقالې لیکوال ویلي چې حکومت باید د دې ستونزې د دایمي حل لپاره د امنیت ټینګښت ته پام وکړي څو خلک بیرته خپلو سیمو ته ستانه شي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا خپل سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې د هیواد په اړه اندېښنې او وړاندوینې ولې رښتیا کیږي. په سرمقاله کې راغلي وړاندوینه دا وه چې 2015 کال به خونړی وي او طالبان به ډېرې سیمې ونیسي، خو دا دی اوس دا دواړه وړاندوینې سمې وختې. سرمقاله لیکونکي ویلي چې اوسني چارواکي د راتلونکي په اړه ځواب ویونکي دي او باید اوسنی وضعیت درک او په وړاندې یې لازم اقدامات وکړي.
وسم په مکړې یوې نړیواله موضوع ته د ترکیه د صدر اعظم دفتر غو راپورونه تایید کړي چې ترکیه جنگي الوتکو پر نو وخت د عراق په شمال سیمي په شمالي سیمو کې د پی کی کی یا د کورد کارګرو ګوند ملیشې په نشه کړې دي. له دې دفتر څخه په یو اعلامیه کې راغلي چې ترکیه الوتکو د عراق په شمال کې د پی کی کی و ځاینه په نشه کړې دي او په دوهمه شپه په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې بریدونو ته دوام ورکړی دی. نور جزئیات له فریبا ظاهر څخه واوري.
د قندیل غرونه هغه ځای دی چې د پی کی کی ملیشو قرارګاه پکې موقعیت لري او تیره ورځ بمباري ورباندې وسوه. د ترکیې د صدر اعظم دفتر څخه په یو اعلامیه کې ویل سوي چې دغه ترکی جنگي جټ الوتکو د کورد کارګر ګوند ملیشو پر ځایونه سمڅي ذخیره او نورې تدارکاتي سیمې په نښه کړې دي. د ترکیې حکومت پی کی کی ګوند ته د یوې تروریستي ډلې په سترګه ګوري. روانونه له سوریه او عراق سره د ترکیه پر پوله د یو لړ بریدونو مسولیت پی کی کی پر غاړه اخیستی دی، خو تر ډیره دغه بریدونه د اسلامي دولت ډلې کار بلل سوی دی. د ترکیه حکومت ژمنه کړې چې د دغې ډلې په وړاندې به متقابل عمل کوي. د کوردانو پر پټنځایونو د بریدونو سره هم مهاله ترکیه خپل اف 14 جټ الوتکې د سوریه د پولې اوږدو ته ولېږلې او د اسلامي دولت ډلې پر مرکزونو یې هم بمباري وکړې. صدر اعظم احمد داوودوغلو وایي د اسلامي دولت ډلې په وړاندې لومړنیو هوایي عملیاتو سل په سله کې خپل اهداف ترلاسه کړي دي او په بریالیتوب سره یې هدفونه له منځه وړي دي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان مارک ټونر د جمعې پر ورځ په واشنګټن کې خبریالانو ته وویل چې له ترکیې سره به د اسلامي دولت ډلې په وړاندې کې مبارزه کې امریکا خپل همکاري لا پیاوړې کړي. د وای د اسلامي دولت دلی پر غوښونو یوازې روانونه ورسته له غټینګار وسو چې تیرونه پر ترکیه سخت بریدو نه وسو او په دې سره د اسلامي دولت دلی د ماتي او په سیمه کې د ترکیه د امنیت ته ټینګښت په برخه کې زموږ د ګډي همکاري پر پیاوړتیا او اهمیت ټینګار وسو. نو له همدې کبله موږ پریکړه وکړه چې همکاري به پیاوړې کړو چې په هغه کې د روزنی او تجهیز پروګرام د استخباراتي معلوماتو شریکول او د عملیاتو همغږي شامل ده. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلی چې په دې وروستیو کې د ترکیه امنیتي وضعیت له کنټرول وتلی او د غیوات باید په دې اړه جدي اقدام وکړي. ترکیه له وړاندې د خپلو ګاونډیو لکه عراق او سوریه په جګړو کې د ښکېلتیا لپاره لیوالتیا نه درلوده. اردوغان ویلی د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره یې په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې ترکیه به د بیلتون غوښتونکو ډلو او اسلامي دولت ډلې په وړاندې اقدامات کوي.
وسم دونیم بجس ولې د لندو خبرونو وخت رسیدلې. صفی الله ستانګزای په سټوډیو کې دی او لند خبرونه اوروي.
د بدخشان امنیتي چارواکي وایي په ورتوجو شهدا ولسوالۍ کې افغان پوځیانو له وسلوالو مخالفینو سره جګړه کړې چې پکې یو وشت وسلوال طالبان وژل شوی او اته نور ټپیان دي. افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي په هلمند کې د یو مشهور طالب قومندان په شمول څلور تروریستان نیولې دي. د افغانستان او عمان د کرکټ ملي ټیمونو نن ماسپښین د نړیوال جام په غوراوي سیالیو کې د پنځم مقام پر سر لوبه د آیرلند په ډبلین کې پیل کړې ده. ایران د امریکا د لوړ پوړي ډیپلوماټ پر خبره اعتراض کړی چې ویلی وو چې ایران د اټومي وسلو په اړه خپل ژمنی عملی نه کړی، د امریکا لخوا د نظامی عملیاتو سره مخامخ کېدای شي. او یو استرالیایي نرس ویلی وو په زور د اسلامي دولت په نامه د سخت دریځ ډلې د غړیو درملنې ته اړ ایستل شوی او نن په سیدنی کې د ویډیو لارې محکمې ته وړاندې شو.
اوس بیا هم د صفی الله ستانګزي څخه د افغانستان اقتصادي خبرونه اورو.
ټاکل شوی په تاجکستان کې د افغاني محصولاتو او تولیداتو څلورم نندارتون د اګست په اومه او لسمه نیټه ترسره شي. سوداګري او صنایع خونی ویاند هاشم رسولي وایي دغه نندارتون د تاجکستان او افغانستان د سوداګري او صنایع خونو په همکاري جوړیږي. ښاغلی رسولي وایي دغه نندارتون په منځنۍ اسیا کې د افغانستان د تولیداتو او محصولاتو د خرڅلاو د ساتنې د لوړوالي په هدف پرانستل کیږي. دوی وایي په دغه تولیداتو کې به زعفران، تازه او وچې میوې او قیمتي ډبرې نندارې ته کېښودل شي. په دغه نندارتون کې به نور هیوادونه لکه بلاروس او قزاقستان هم ګډون ولري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي چې له بهرنیو هیوادونو څخه وارد شوی تازه میوې د کورنیو تازه میوو پر بازار منفي اغیز کوي. د دې خونې د بهرنیو اړیکو سلاکار ازرق شافیزی ازادي راډیو ته وویل چې اړوند ادارې باید د افغاني تولیداتو او تازه میوو د محصولاتو د ملاتړ او صادراتو لپاره یو اساسي پالیسي جوړ کړي. ښاغلی حافظی ته وایي چې په افغانستان کې د نننه د میوې د زیاتو حاصلاتو په موجودیت سره له بهر د میوې واردولو ته هیڅ اړتیا نشته.
دا چې زموږ د بازارانو مسخ بسیاتوب ته رسیدلی او تاسو اضافي لرو، ولې دا شی افغانستان ته ولې تعزیری تعرفې ورته نه وضع کیږي؟ باید تعرفه دونه جیک وي چې زموږ خپل میوې څخه حمایت وسی. دولت ته پکار دی چې یو منظم علمن تنظیم شوی یو سیاست د صادراتو د ودې لپاره او د وارداتو د بدیل لپاره وکړي.
ښاغلی حافظی وایي په افغانستان کې د آزاد بازار د اقتصادي سیستم په موجودیت کې دا ممکن نه ده چې د تازه میوې پر وارداتو تعرفه لوړه شي. دوی وایي په دې برخه کې باید سکتوري وزارتونه په خپل منځ کې همکاري او همغږي ولري. د بلې خوا له بهر څخه افغانستان ته د وارد شوي تازه میوې د ژر پخېدو لپاره کیمیاوي مواد کارول کیږي چې صحت ته ډیر زیان رسوي. د سمنګان ولایت د فواید عامې ریاست وایي چې له ولسوالۍ څخه مرکز ته د محصولاتو او نورو سوداګریزو اموالو په انتقال کې د اسانتیا په هدف د مرکزای بک او ولسوالۍ ترمنځ د سړک جوړولو ځینې پروژې پیل کړي دي. د دغه ولایت د فواید عامې رئیس دیا همایون ازادي راډیو ته وویل چې د سړک جوړولو لومړی پروژه د پیر نقشي ده چې د 14 کیلومتره اوږدوالی لري او یو 30 میلیونه افغانۍ لګښت لري چې نړیوال بانک یې لګښت ورکوي. خغلی هم اینجا تکړه چې نورې دوه پروژې چې یو درې سوفت سړک غزول کیږي $400,000 او همدارنګه بل سړک چې آیبک له خرم سرباخ سره نخلوي $550,000 لګښت لري چې د سویډن له خوا مرسته شوې ده. د یوې په دغه ولایت کې د روی دوا په سیمه کې د ډبرو سکرو کان ته هم یو سړک غزول کیږي چې له دغه کان څخه به د ډبرو سکرو لیږد اسانه کړي. د هم په کابل کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو پیر بیه یو امریکایي ډالر یو شپېته افغانۍ 15 پوله، یو یورو شپږ شپېته افغانۍ 90 پوله، یو انګلیسي پاوند 93 افغانۍ 10 پوله، د امارات یو درهم 14 افغانۍ 50 پوله، د سعودي یو ریال 14 افغانۍ 10 پوله، زر پاکستانی کلدار 580 افغانۍ او زر ایراني تومان 910 افغانۍ.
د افغانستان سیمه نړۍ اعلان خبرونه د غرض د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه مولا صدر جو ووردل. د دې خبرونو د بیا لوسلو او اوریدلو لپاره د صدر جو وی پانی ته ورتل لای سي پته د صدر جو ټکی کم یا صدر جو ټکی اورک او د نړیوال جام د کرکټ د شلوره 2014 کال نړیوال جام د غوروي په سیالۍ کې د افغانستان او عمان تر منځ د هم د رواني سیالۍ حال دا دی چې عمان چې لوبه کوي هم د شیبه د شاوخوا 14 اورونو په ترس کې توانېدلې چې د 29 منډي تر سره کې او څلور لوبغاړي تر دې دمه سوځېدلې دي. موږ به شیبه په شیبه کوشش وکړو چې د افغانستان او عمان ترمنځ د کرکټ د رواني لوبې په ارتباط باندې تاسو ته معلومات درکو. وروستی معلومات به هم دادی چې د عمان ټیم توانېدی په 14 اوورونو کې تقریبا 96 منډي جوړې کړې. خو ستاسو رواني خبرونه وخت پات ورسېده. دوه نیوز پروګرامونه لرو. لمړی پام وکړئ د حقیقت څه دی پروګرام ته چې وروسته ترغه به د تاندې څنګ اونیس پروګرام درته خبر سي.
حقیقت څه دی؟ لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودي او جدي خبري.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د حقیقت سره د خبرونه درنو مینوالو ومغختل د حقیقت سره په دې خبرونه کې د افغانستان د لوړو زده کړو د وزیر ډاکټر فریدی مومن سره یو مرکه ولرو. اخلي مومن مننه چې مقدم وخت راکړ چې له تاسو سره مرکه وکړو. وزیر صاحب په دې وروستي کې هغه موضوع چې ډیر ته وده ده په رسنیو کې هم او د خلکو ترمنځ هم هغه ته ده چې یو نیوکه کېږي چې ګوندی د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وروسته تر هغې چې تاسو دغه وزارت راغلي د نام نو سیمو لپاره چې کم د آمادګۍ پوهنځی او دغه تړلې ده په دې غلم وضاحت غوښتل چې اصل موضوع څه ده او دغه جریان څنګه ده.
ډیره مننه. د دې موضوع په حقیقت ده چې دوه کال کېږي چې د آمادګۍ پنوم پوهنځی چې بهتره د آمادګۍ برنامه ورته وایو د وزارت تحصیلات عالی کې د پخوانی ولسمشر په فرمان سره شروع شوې ده. البته په هغه وخت کې چون په یو عجولانه شکل دا برنامه ایجاد شوې ده مشخص کود ورته د بودجې په حق لا نه ده ټاکل شوی. یعنی دغه دوه کال چې دا برنامه چلیدلې ده د بورسیو د بودجې نه ورته برسته شوې ده. یو مشخصه بودجه د دې برنامې لپاره موجوده نه و. تاسو پوهیږئ چې وزارت تحصیلات عالی دغه څوکاله کې مخصوصا څکل د کسر د بودجه سره مواجه ده. مونږ د بورسیو د بخش نه $1,000,000 د ترکیه د بورسونه قرضدار یو وزارت تحصیلات عالی درې میاشتې مخکې له دې چې زه د وزارت ترخ شم د همدې کسر د بودجه او کمبود د بودجه له امله دا برنامه تړل شوی و. او د دې برنامې په حق له مخکې زمانه هم وزارت مالیه ته پیشنهاد
ورکړو برنامه ست راتګ مخکې تړل شوی و. دا
درېمه ستګي چې دا په حالت تعلق کې و ځکه چې د لپاره لازمه بودیجه موجود نه و. وزارت تحصیلات عالیه د لوړ زده کړو وزارت په دې خاطر چې دغه مسأله روښانه کړي مالیه وزارت ته پیشنهاد لګول چې موږ دغه برنامه لپاره تاسو مشخصه بودیجه موږ ته مد نظر ونیسي. وزارت مالیه دوه ځلې د برنامه بودیجه رد کړې ویل چې موږ معذرت غوړو د برنامه لپاره موږ بودیجه نه لرو. ماته د مسؤلینو د خو د وزارت د خو ویل شو چې د مالی بخش موینیت او ریاست خو چې دا برنامه بودجه نه لري. نو ما ویل چې خیر دا برنامه چې بودجه نه لري راځي چې موږ د دې معقولیت باندې فکر وکړو چې موږ په کومه لار باندې دا برنامه بیرته شروع کولې شو. نو هر ځای کې اصلا اصول دا وی چې وخت یو برنامه شروع شوی وي دا غي برنامه باید پس منظر ته وکتل شي دا غي برنامه موثریت ته وکتل شي. په دې اساس باندې موږ ویل چې خیر دغه د دې برنامې مسؤل ته موږ ویل چې تر شر د شورای رهبری کې کېله دغه دلایل دی وړاندې کړه په استدلال سره دا موضوع مطرح کړه د نور مسؤلین چې یا چارواکي به د وزارت تحصیلات عالی په دې باندې نظر وړاندې کړي دغه مسأله به اوس یې موږ چې څنګه ورته د حل لار پیدا کړو. ما په دې موضوع باندې مشخصه یو کمیټه وټاکله چې هغه کې درې موینان د وزارت تحصیلات عالی وو رئیس د کمیټې کانکور رئیس د محصلانو او خپل پوهان صاحب حکیمی چې د دې برنامې مسؤل ده. ما دوی شپږ نفریزه کمیټه موظف کړه چې د دې برنامې په پس منظر باندې هم مطالعه وکړي د دې په کارکردګي باندې چې دغه دوه کال کې دا څنګه چلیدل ده آیا موافقه برنامه وکنه و څومره شاګردانو ته د آمادګۍ برخې برابرولو آیا هغه سهم چې دې برنامې ته ټاکل شوی په اول کال کې او په دوهم کال کې آیا دې سهم ته دوی رسیدلی دي کنه. بعد دغه نشته دا کمیټه کې نه سره په مستند گزارش د دې برنامې نه تهیه کړ چې څومره خلک په لومړي کال کې د دې برنامې لپاره تقریبا 3000 نه ډیر کسان باید د برنامې ته په اول کال کې شامل شوې متاسفانه 513 نفر دې برنامې ته شامل شوې دي دوهم کال کې د 3000 د پاسه باید نفر دې ته شامل شوې چې 213 نفر دې ته شامل شوې دي او د دې ارزیابي چې وشوه د دې برنامې د مالی لګښت معادل د یو کال د محصل سره چې مونږ په پوهنځي کې لرو پرل کې دا برنامه شپږ میاشتې یو میاشتې تداوم کوي په هر حال سره مونږ د ټول بګراوند د دې راوخسته او ریاست جمهوریت هم پیشنهاد کړ چې مونږ ته د حل لاره مشخصه وخی چې د پخوانی ولسمشر په فرمان راغلی او بیرته ایجاب کوي چې دی کې مونږ ولسمشر ته ولېګو او دا بیرته هم جانبه ارزیابي شي او هر ارخیزه او مونږ ته بیرته فیصله راکړي چې آیا کدا دا برنامه لازم وي چې ادامه وکړي باید موږ ته مشخص کړ د بودیجې راوخی موږ منتظر د جواب یاسو اما موږ ته رسمن د دې برنامې د پایلې د توقف جواب بل نه دی راغلی موږ ته بنان موږ منتظر یو چې د دې برنامې پاک له موږ رسمي جواب بیرته د اړوند ادارې نه ترلاسه کړو چې دا کار نه دی
چې کوم مسؤلیت و چېړل څومره مسؤلیت درلود د بورډ چې تاسو ته انکړو چې د چېړل د آمادګۍ پانځي څومره مسؤلیت درلود
د آمادګۍ پانځي وخت چې وڅېړل شو دا خی چې متاسفانه دا په هغه هدف چې ایجاد شوی و په هغه هدف پر مخ نه دتللی متاسفه ویل چې په لومړی کال کې دوی باید 3000 نه زیات کسان روزلی و درالي کې ټول 513 کسان دې برنامه ته وړاندې شوی دي بعد دا غنه په یو اختصاصي امتحان باندې دوی نه امتحان اخیستل شوی دی سره دا غیم 30% دې برنامه خلک کامیاب شوی دي دې برنامه ته دوهم کال کې د باید او پروګرام د سوي چې هر کال بل 30% په دې کې افزایش راځي نه ته چې افزایش پکې نه غي دوم کال 213 کاسو دې برنامه ته اشتراک کړی دی هغه د هغه نام له ولایتونو نه دي یعنی په هغه اهداف چې دا ایجاد شوی دا متاسفانه په مخ نه دتلی او د شپږ میاشتو لپاره د دې برنامه په یو محصل باندې تقریبا 550 ډالر مصرف شوی دی در حال چې زمون په یو محصل په ټول کال کې 350 ډالر مصرف کیږي یعنی د دې برنامه مالی مصرف هم ډیر زیاتو او اکثر
انګلیسي
په جامو ته مرجو نه مصرف هم ډیر زیاتو او هغه مؤثریت لازم مؤثریت چې دی برنامه باید درلود یعنی هغه هدف ته نه رسیدلی او دوی به خبره چیز کول غواړم او وایم ته دې مورید کې دا برنامه که ضرورت هم وي تاسو پوهیږئ چې وزارت تحصیلات عالی د لوړو زده کړو مسؤلیت پر غاړه لري یعنی هغه مسؤلیت چې ورسته له کانکور نه یو محصل باید راشي بعد د دې چې کانکور امتحان موافقانه تیر کړ د تحصیلات عالی سیستم ته داخل کیږي مخکې د کانکور نه اصلا مسؤلیت د وزارت تحصیلات عالی په وګو نه ده دا برنامه کچيري معقوليت هم لري کچيري دولت هم دغه تیز موړندیز ده چې دا وزارت معارف پوری اړه لري ځکه چې د لسم یو لسم او دولسم صنف د مکتب د یو لسم دولسم او لسم صنف مزامین دي ساينسي مزامین چې بیرته په تکرار سره هغه محصلین چې نام نو مناطق کړي هغه شاګردان چې په نام نو ځایونه کړي او هغه متاسفانه د یعنی تعلیمی سیستم د هغه خنه ده یعنی شکول شي آمادګي کانکور ته لړ شي یا ضعف اقتصادي لري یا ناامني لري دته باید معلمین د مکتب وګمال شي دا برنامه باید وزارت معارف مختبوزي نه استادان زه تاسو ته یو مثال وایم آیا یو ډاکټر کولی شي چې نجاری وکړي نه نشي کولی یو نجار نشي کولی چې انجینیر شي بنان دا برنامه چون د دریو کالو د مکتب برنامه ده دا باید د وزارت معارف ته لاړ شي او د وزارت معارف ته خو د مکتب د معلمین د خو دا برنامه هغه مناطق ته وړاندې شي بل دا چې په دې برنامه باندې نوم یې خدل شوی د پوهنځي دلته زه حیران پات کیږم چې پوهنځي په تعریف باندې د خلک نه دی پویدلی پوهنځي هغه علمی اکاډمیک او تحقیقي نهاد دی چې د لیسانس په سویه یا د لیسانس ته په جګه سویه باندې محصل تربیه کوي در حال کې دا یو شپږ میاشتنی پری کانکور یا مخکې له کانکور نه یو برنامه ده چې فقط د مکتب مضمونونه تدریس کیږي په دې برنامه کې یعنی په هیڅ صورت سره هیڅ نه معقولیت زبې برنامه کې نه وینم چې وزارت تحصیلات علی پوری دی اړوند وي دا برنامه زه د دې برنامه سره قطعا مخالفت نه لرم زه وایم چې دې برنامه ته کې بودیجه پیدا کیږي بودیجه دې ورته اختصاص ورکړي د نامنو ولایتو په واقعا تفکیک او تمیز دی وشي په هغه هدف چې ایجاد شوی ده په هغه هدف دی مخکې لاړ شي، اما نه په وزارت تحصیلات کې بلکې په وزارت معارف کې.
مننه جناب وزیر صاحب. د شپینه او پانځه پاړه هم ویل کېږي چې سکل د کانکور ازمینه وانه خیستل شو، لامل هم همدا و چې بودیجه نه موجوده ورته. کله چې دغه موضوع موږ د مالی وزارت سره شریکه کړه، مالی وزارت ویل چې سکل څه زیاتوالی راغلی بودیجه کې، څه هیلې شته او امید شته چې شپینه پانځه ته بیا هم کانکور پیل شي؟
د شپینه پانځه مشکلات څو مشکل دي. یو خدای چې دغه کمبود د بودیجې چې موږ لرو وکان دغه مسأله ده. بل مسأله ده چې دا هم په ډیر بیروي شکل سره ایجاد شوی ده، یعنی د هغه برخو لپاره هم دا ایجاد شوی ده چې ډیر لازم نه و چې دغه برخي په دغه سي سرسامور شکل باندې دا برنامه شروع شي. بل د خپل په هندونو د شو د علمی شوراګانو په پیشنهاد باندې چې وزارت تحصیلات عالی ته دوی پیشنهاد وکړ چې موږ نشو کولای د ټوله برنامه په دې په یو وخت کې شپنی برنامه مخته بوزو. موږ دا په موقتی شکل سره درولې ده. هغه په خوانی سنفونه چې د دې برنامه کې اشتراک لري هغه په نارمل ډول مخکې ته ځي، هغه به خپل برنامه وړاندې بوزي. فقط په دې خاطر چې د دې برنامه معقول سازي وشي، موږ یو کمیټه مارلې ده چې ډېر ژر به دا کمیټه خپل کار تکمیل کړي. موږ ته دا برنامه معقول سازي کې په معقول شکل سره به موږ هغه پانځه یو ته چې واقعا ضرورت دی د شپې پانځه، موږ به هغه ته د شپې برنامه بیرته شروع کوو، او یعنی لازمه بودجه به مرته تدارکیږي او دا برنامه به هم شروع کیږي.
مننه. یو بل موضوع چې ویل کیږي د پهانتون استادان په څو ځایو کې بوخت دي په کار باندې، د څومره په پانتون په تعلیمي نصاب باندې تاثیر کولای شي او په دې برخه کې ستاسو پلانونه څه دي؟
دا خبره رښتیا ده چې ځینې استادان د پانتونونو یعنی غیر له دینه چې په وزارت په دولتي پانتونونو کې په تدریس لګیا دي، دوی په ځینې خصوصي پانتونونو کې هم تدریس کوي. دا یو واقعیت دی. وخت چې زه راغلم ما یو ډیر جدي مکتوب صادر کړ چې رئیسان د پانتونونو دی باید په ډیر کلک کټوګه د دې مسالې څېړنه وکړي، او هیڅ استاد حق نه لري مخصوصا چې په رسمي وخت کې د لاړ شي او نورو په هنتون ته خصوصي په هنتون کې تدریس وکړي. کچېری استاد حتی خارج د رسمي وخت نه هم غواړي چې کوم شخصي په هنتون کې یا خصوصي په هنتون کې تدریس وکړي، هغه باید د وزارت تحصیلات عالی یا د اړوند په هنتون اجازه نامه ورسره وي. بنان موږ به د دې مسالې کلک څېړنه پیل کړي ده، مکتوبونه ورکړي په جدي شکل په هنتون ته. دا مسله به موږ په کلک څېړو، او هغه استادان چې دې موضوع نه سرغړونه کیږي هغه ته به واقعا څه مجازات چې په قانون د تحصیلات عالی کې موږ ورته پیشبینی کړی ده هغه مسایل به په دوی باندې تطبیق وو.
بله وزیر صاحب، د استادانو د ګمارن په برخه کې تر کومه هغه اصول چې دوی په کادر کې باید وي په پام کې نیول کیږي؟ ځکه دا سي نیو کې موجود دي چې ډېرې د روابط لمخ مثلا استادان مقرریږي، آیا دا موضوع اړتیا ده او کنه؟
دا څه مسایل متاسفانه شاید په ځینو مواردو کې موجود وي چې موږ مطلق انکار ترې نشو کولای، ولی تر هغه ځایه پورې چې مونګه قانون موجود دی، د قانون د تحصیلات عالی د مخې هغه استاد چې لیسانس وي د لیسانس سبب وي هغه باید 15% نمرې پوره کړې وي، او پر رقابتي شکل په یو امتحان کې داخل شي. د هر اړوند پانځي ته چې درخواست کوي پر رقابتي شکل به امتحان سره سپری کوي، او همدارنګه د 15% نمرې خپلې باید پوره کړې وي بدون د ناکامۍ د دورې نه، یعنی په ټول د دورې د تحصیل کې.
ځینې موارد تاسو په ځینې موارد کې نه څنګه
دا چې ځینې موارد کې ماده ویل زکه داسې کوم چې ما هم اوریدلې داسې اوازې ما اوریدلې چې ګویا ځینې موارد کې ځینې استادانو یعنی شخصي روابط ته ترجیح ورکړي ده، ولی دا موارد کې په خوا چیرته شوې وي مونږه وزارت تحصیلات علي په دې حق لري جدي دي، او نو غواړو چې ورسره لدې روابط پر ضوابط حاکم شي.
بلی ورسته پښتنه غدا چې په خو په کانکور په امتحانونو کې درغلي کېدلې په دې برخه کې و چې تاسو راغلي نیو نیو څه پلان لري چې دا درغلي مخاوني سي
د کانکور په حق له واقعا چې دا یو ملي پروسه ده، او ډیر سوالونه د خلکو په ذهن کې موجود دي. اکثرا عام خلک د کانکور په پروسه باندې بے باور دي، مونږ او واقعا مشکلات هم عیني مشکلات هم موجود وو. نو په دې خاطر چې دغه مشکلات مونږه معرفو کړو، ما یو کمیټه توظیف کړه چې تخنیکی کمیټه و تقریبا 3 هفتې د کمیټې د کانکور په مسایلو باندې کار وکړ. ورسته لدی چې د کمیټې لازم پخواله تر لاسه کړ، او فیصله ته سره ورسیدل په دې مسأله باندې بیا موږ یو ملي ورکشاپ دایر کړ، کاری کمیټه ایجاد شوې، اړوند کسان په دریو کاری کمیټو وویشل شول، ډیر جدي کمیټه یو ګروپی کار نه ورسته نتایج او پیغام دي د یو فیصلو په شکل باندې وړاندې شو، چې دا فیصله موږ شورای وزیران ته وړاندې کړې، هغه په کې ځینې نظریات درلودل، بیا په یو کمیټه کې نستله، بیا دغه فیصله نهایي شوې. ان شاء الله مخې ته هفته به موږ دا نظریات د فیصله بیرته شورای وزیران ته وړاندې کوو، ورسته له دې چې شورای وزیران کې تصویب شي دا به د کابینې تصویب اخلي او پارلمان ته وړاندې کیږي، یعنی دا به رسمي مسایل وي چې په کانکور کې به ورسته له دې دغه فیصله تطبیق کیږي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو، کلم کبان یا ماهیان نیولی دغه ځوان د چا کی سکوي؟
د جال د سره سره د اوبو تور کده کړو نو بس د جنریټر کله چلن کړو د برخ نیولې او د حالت کې چې د کله غرزیدل پوسمه کپ
دا پیښه څنګه رامنځته شو ملګرو، او د کبانو د نیولو پر مهال کوم مهم خبرو ته پام پکار دی چې د ښکار شوخ متاسي او یا نورو وړو کبانو ته زیان ونه رسوي؟ په دې تاندې څنګه کې اوري چې ما نورګل شفق درته جوړه کړې. دوستانو، چاپیریال ساتنه یوازې دا نه ده چې د کور مخه مل کثافاتو پاکه وساتو، نیالګي کینو او یا د مضر لوګیو مخنیوي وکړو، بلکې د هوا او اوبو د پاک ساتلو ترڅنګ په دغو دواړو کې د ژوند کوونکو مارغانو او ژویو ساتنه هم د یو ښه چاپیریال لپاره ضروری کار دی. د همدې په خاطر د هوا د مارغانو ښکار د دوی د نسلګیری په ورځو شپو کې ناروا بلل شوی. ملګرو، هوا په مارغانو ښایسته ښکاري او اوبه په کبانو، خو لکه څنګه چې د مارغانو د نسلګیری پر مهال ځینې کسان د دې په کیسه کې نه وي چې نسل کوشي کوي، همدې ته ورته یو شمیر ځوانان د کبانو یا د ماهیانو د نیولو لپاره ځینې داسې لارې چارې کاروي چې که یو خوا د کبانو د نسل کوشي سبب کیږي نو بل خوا دوی هم د مرګ له ګواښ سره مخ کولی شي. د پکتیا په اریوب زازی ولسوالۍ کې یو ځوان محمد عارف د کبانو یا ماهیانو په نیولو پسې تللی و، خو څه ورسره وشول؟ لږ وروسته یې کیسه د ده له یو ملګري او ټولګیوال منصور امانی څخه اورو. لومړی غوږ دو چې د برقي شارت یا کرنټ په مرسته څوک څنګه کبان نیسي. منصور وایي
د جال اوبو کې چوي بیا غته د سیم په واسطه برق ورکړي، دا چې کله برق ورکړي نو دغه کرنټ مکمل اوبو کې تقسیمېږي. تقریبا 15 متر لس الی 20 متر پورې د ساحه چې د تخریبوي دومره ساحه کې چې هر څومره مایان وجود ولري هلته یې نو هغه د منځ ځي. دا چې کله کرن ورکې دغه مایان د اوبونه تقریبا نیم متر متر قدر ته الوزي راجګیږي، ځکه د ډېر سخت یو کرن ورته ول کېږي. دا چې کله روزي نو د منځ ځي. کواړي او کلوي مایان دی نو هغه شی چې هلته موجود وي، یعنی سا اخلي نو تبه نه هغه د منځ ځي پکې.
د منصور په خبره د کبانو له نیولو سره د محمد عارف کومه خاصه علاقه نه وه. د لپوهنتونه د رخصتې په ورځو شپو کې اریوب ځاځیو ته لاړ. هلته د ملګرو په هڅونه د ششتې بازار ترڅنګ یو خوړ یا سین ته د کبانو په نیولو پسې لاړ. بیا څه وشول اوري؟
د انډیوالانو د خفه کېدو په خاطر چې هغه دوستان د نخفه نه شي نو هغو سره تلی و هلته مایان نیول. د سره د خپله د مایانو یو جال و، غوښتل یې چې دا جال د اوبو ته ورکته کې د خته برق واخلي. نو کله چې دا جال د سره سره و د اوبو ته ورکته کړی و نو هغه بل یو دوست یې و، هغه دومره متوجه نه و شوی چې د دی په اوبو کې دا یا د لین د سره ده او که نه ده. نو هغه متوجه نه و، بس د جنریټر چې کله چلان کړی و د برخ نه ولې د حالت کې چې د کله غرزدل پسمک باندې به دوی متوجه شو ورغلی ولته امبولانس راوخته او غنه باندې بس روختون ته وړو نو کله چې ډاکټران چې کله او عملته ورته ویلو چې لکه دغه کې اس سل فیصد یو فیصد امکانات نشته چې به ثابت هغه شي یا کوم زړه د یو ټاکانو کې
ملګرو ښاغلی منصور وایي چې د دوی په سیمه کې محمد عارف لومړی کس و چې د برقي شاټ یا کرنټ په واسطه د ماهیانو د نیولو پر مهال وژل کیږي او مرګ یې نورو ته یو درس ګرځي.
عبدالولی مدقیق هم د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مرستیال. تاسو د تاند څانګې د خپرونې اورېدونکي یاستئ. د طبیعت سره مهربانه واوسئ تر څو طبیعت له تاسو سره مهربانه.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مرستیال عبدالولی مدقیق وایي چې د برقي شار ترڅنګ دوی له ځینو نورو خطرناکو لارو چارو هم خبر دي چې د کبانو د ښکارولو لپاره ځینې کسان کاروي.
د کبانو نیول، د مایانو نیول، د برق په واسطه باندې یا د لاسي بم په غورځولو په واسطه باندې یا کله کله هم داسې شوي دي چې دغه د اوږې د سر راکټ آر پي جي سي ورته وایي په دې باندې هم فایرونه کړي دي په اوبو باندې. دا ډېر خطرناک کار ده چون دا په مجموع کې ژوندۍ موجودات له منځه وړي. په اوبو کې تنه مایان ژوند نه کوي. په اوبو کې په سلهاو انواع نور دي چې اکثره په سترګو نه لیدل کیږي، ولې هغه داسې یوه مهمه وظیفه سرته رسوي د موږ انسانانو لپاره چې دغه اوبه د څښاک وړ ګرځي موږ ته. اسلام کې د کبانو د ښکار په حصه کې ډېر واضح احکام راغلي دي. هغه وایي چې تاسې مایع ژوندی له اوبو راونیسئ یا په جال باندې راونیسئ، نو کله چې ته برق ورکوې د مایع مخکې له دې نه چې تا ته لاسته راسي ته ونیسئ تا په اوبو کې وژلی، نو کله چې مایع په اوبو کې ته مړ رانیسې د دې خوړل حرام دي. دې ته زه د مایانو ښکار نشم ویلی، دا واقعا د مایانو نسل کشي ده.
د کابل ښار اوسیدونکی جاوید له نږدې دیرشو کلونو راهیسې کبان نیسي او خرڅوي یې. دی مو د کبانو د نیولو له څو ډولونو خبروي او دا هم راته وایي چې کوم یو ډول یې ډېر مضر او تاواني دی.
برق گرفته میشه، به برق شارت میشه که در جنراتور او بمب نقطه میشه.
برق سره نیول کیږي چې د جنراتورونو په واسطه برقی شارت ورکول کیږي. لاسی بم اوبو ته ورچول کیږي چې کبان ښکار کړي. چنګک کینخلی او جال کې هم نیول کیږي. د کبانو د نیولو تر ټولو مضر ډول د برقی شارت او د بم په واسطه ښکارول دي. دا د دوی نسل له منځه وړي، ځکه چې واړه بچي هم وژني، هغه چې هیڅ د خوراک نه وي. دا د دوی قتل عام کوي.
دوستانو، یو بل کب نیونکی پرویز محمد چې د کابل پولی خشتي جمعه تصویر مکبان خرڅوي وایي چې زه تل په جال کې نیسم چې دای د نیولو یو ډیر خوندي ډول دی.
خود موګه میګرین په جال لري، موږ کوم جال میګرین؟ جال 3 انچ 4 انچ 5 انچ
مخپل جالونه لرو په جال کې نیسو. 3 انچ 4 انچ 5 انچ ډول ډول جالونه لرو او کبان پکې نیسو. سروبي ته پسیزو، غربان، سیاد او داسې نور ځایونو ته پسیزو. څوک چې کبان نیسي دا پیغام ورته لرم چې په جال کې دی نیسي. دا ښه ډول دی.
پیغام مو مسته کړه جال ګرم خو بس
لونه میوه وشکوا او وی خوره خوونه په تبر موه. دې ته ورته خبرې دوستانو د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مرستیال عبدالولی مدقق کوي او وایي هیڅوک حق نه لري چې چاپیریال زیانمن کړي.
د چاپیریال په بحث کې یو اصل ده، هغه اصل ته د پایداری اصل وایي. پایداری معنا دا ده چې تاسې له طبیعت نه په داسې شکل په داسې توګه استفاده وکړئ چې خپل ضروریات لاسته راوړئ او خپل منبع له منځه مه وړئ. باغ نه میوه اخلو ولې ونه پرېږدو چې کال ته بیا میوه وکړي. په دې سره کې قانون ډېر وضاحت لري. چاپیریال کلاسی وایو په اجزاو کې وحشي حیوانات، وحشي ژوي، مایان د ټول په کې شاملېږي. یعنی هیڅ څوک په افغانستان کې د قانون له مخې دا حق نه لري تر څو چاپیریال ته داسې شکل زیان ورسوي چې دغه منبع په مجموع کې په خطر کې وي. نو دا عمل د قانون په اساس باندې د منع ده.
دوستانو، کب خرڅون کې پرویز محمد ته بیا هم غوږدو. دی د طالبانو د وخت کیسه کوي چې زیاتره به یې له سروبي کبان راوړل، خو اوس دی وایي
بام و شورتی که میگنن جنتر میگنن نس شگو میگنن خراب میگنن. حالا سگی به شما این موی زود د وقت وطن
د څوک چې د جنراتورونو په برق شارت او د بام په واسطه کاروي د ټول نسل لمن زوړي. اوس وګوره کنه د طالبان په وخت کې به موږ لسروبي ډیر کبان راوړل، دوه درې ټنه ماهیان به راوړل کېدل، اوس ټول له پاکستان راوړل کیږي. همدا د چې موږ خپل ځان ته ضرر رسو، نو ولې باید ځان ته تاوان ورسو؟ په جال کې باید دونی سوچي همیشه ووسی
چې له وخت ضرر رسو کنه جول بیرنګ مو دوی وخت بوشه
وطن جنت
نشان دے گلان پگی کرما ہما دا روخ نگران دے گلان پگی کرما
هم زولو دا پرویز محمد خبری تا که زیر شونو ریختیا هم موک خپلا پخا پخپلا پتا بروهلی هاگا کبان چه لاس روبی با مترلاسه کول اوسه لنو رو حیوادونو راولو زکا خوایی کنا چه خپلا لاسا تم دخمنیه پده هیلا چه نور خپلا پخا پتا برو نوهو او خپل لاس دا زان دخمن نکرو ننانه تانده چانگی رانغالو تانده چانگی پر فیسبوک پیدا کرده پتا دا facebook.com/تانده چانگی دا ازادی راڈیو پر ویب پانه دا او نور خپلوانی هم آوریدلی شئ www.azadiradio.com او زما پر دی بریکنا لیک پتا هم خپل نظرون را سره شریکه ولی شئ shafaqn@rferl.org خدای پامان
زدا وطن کو بدان کرم خدمت بئی ضرور کھم زدا وطن کو بدان کرم خدمت بئی ضرور کھم پکی د عمر خزانہ کرم خدمت بئی ضرور کھم پکی د عمر خزانہ کرم خدمت بئی ضرور دا زندہ پہ مان دے غلام پکی کرما دا زندہ پہ مان دے غلام پکی کرما وطن جنت نشان دے غلام پکی کرما ہما دروخ نگران دے غلام پکی کرما
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وله ازادي رادیو واوري